په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په می میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیا مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 222 لویو روغتیایي مرکزونو سره څه کم 440 د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. WHO همدارنګه ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په می میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ټول ټال 4,240 اتیا ماشومان بستر شوي او درملنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډیر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د دې هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به په روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري او په ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې اومه تیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلې دي. هغه رویترز خبری آژانس د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلې دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیر ریاکشن بې پورس کراچۍ ته رسیدلی. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ د شوي قرارداد له مخې به روسیه 10,000 ټونه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټونه یې رسېدلي او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند و چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي یوه نوې لاره پرانیزي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروس د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلاند ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. دغه بټۍ د دنیپر پر سیند جوړ شوي هغه بند ته نږدې ده چې تېره اونۍ ویجاړ شو او ورسره د دغې بټۍ د خوندیتوب په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. له بلې خوا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په اصلي ټاټو ویکریوي ریا کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تېرې شپې د روسیې د یوه توغندوی د لګیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,200 ته ورسېد. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د دې ښار ښاروال الکساندر ویلکول پر ټیلیګرام لیکلي چې سبا په دې ښار کې عمومي ویر اعلان شوی دی. هغه ویلي چې روسي توغندیو یوازې ولسي وګړي او بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د هغه په وینا د شپږو توغندیو یوه یې هم په پوځي هدفونه نه دي په نښه کړي. او د افغانستان او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې دوهمه سیالي روانه ده. ایران تر اوسه شپږ ګولونه وهلي. افغانستان چې اوس له ایران سره دوهم میدان کې لوبه کوي یو ګول وهلی دی. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړی لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته بایللې ده. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان سمو د مخکې د تمرین په مهال د ملا درد احساس کړ او د ډاکټرانو د دته د دمې سپارښتنه وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مولا زادي لړو اوریدل او وړاندې خبرونه کې په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمیر مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په تالارونو کې د موسیقي لغږولو منع کړی دی. د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هیواد مرستندوی ماسي کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو د مدني چارو د یوه فعال نظر اخیستی دی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات عرضه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه اوسه.
یو شمېر افغانان هیله مند دي چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي.
ګیله لرو چې هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هېوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او د تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نور هېوادونو څخه وباسي او امریکا ته ورسوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر کړی چې د کابل د ودونو په تالارونو کې د موسیقي نغږول کېږي. په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسؤلین وایي تر اوسه په دغو تالارونو کې یوازې د ښځو په برخه کې موسیقي غږول کېدل چې پر دې هم محدودیت ولګېد. نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د طالبان حکومت په کابل کې د ودونو د تالارونو خوندانو تمر کړی چې د ودونو او نورو جشنونو پر مهال موسیقي غږولو ته اجازه ورنکړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د حکم له مخې د کابل د ودونو د تالارونو خوندانو غوښتل کېږي چې د موسیقي غږول بند کړي او لغو کړنو څخه چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې وي ډاډه وکړي. په ټویټ کې راغلي چې دغه وزارت چارواکو د تالارونو له خوندانو سره په کتنه کې لغو غوښتل چې دغه موضوع جدي ونیسي. په خو دغه وزارت په لفظي ډول دی ودونه په تالارونو کې د هنرمندانو او سندرغاړو لپاره وسلو څخه د ډډه کول ویلی وو، او د نارینه په تالارونو کې د موسیقي غږول هم معنی وو. خو اوس په تالارونو کې خزینه برخه هم حق نه لري چې موسیقي وغږوي. په کابل کې د ودونو د یو تالار مسول محمد فهیم ایوبی ویل چې تیر اونۍ د طالبانو د حکومت لخوا د ودونو د تالارونو د اتحادیې لخوا په جوړه شوې غونډه کې پر دې موضوع خبري وشوه. هغه وایي د ودو مراسم باید د دود او دستور لمخې په موسیقي او خوخی سره تر سره شي، او د خلکو د خوخی مخه باید ونیول شي.
محفلای روسی باید خوشحالی باید
د ودونو محفلونه په خوخی او خلکو دودونو خيسته وي چې باید تر سره شي. د له موسیقي پرته امکان نه لري. په خو به د نارینه په برخه کې ژوندې موسیقي او خلک په شوق راتل. له هغه وخت چې د موسیقي پر غږولو بندیز اعلان شوی، موږ نشو کولای چې سم فعالیت وکړو. میلمانه ډیر کم شوی دي.
پام دیالګې د کابل یو اوسیدونکو وایي چې ودونه او د خوخی مراسم باید له ساز او موسیقي سره تر سره شي.
نشاب در روسی یکی از دوستا رفتم که
تیر شپه د دوستانو د واده یو محفل ته لاړم. محفل له موسیقي پرته ډیر آرام خلاص شو. له ساز او سرود پرته واده د ختم او خیرات په څیر وي چې نه کوربه او نه هم میلمه خوند ورنه اخلي.
دا بندیز یوازې په کابل کې نه دی لګول شوی. تیرونی په ایرات ولایت کې هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر وکړ چې د ودونو په تالارونو کې د ښځو په برخه کې هم موسیقي نه غږول کیږي. که څه هم خو په دې ولایت کې هم د نارینه په برخه کې موسیقي نه غږول کیدله. په همدې حال کې د سیمه ایز رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو په کور دننه ودونو کې هم د موسیقي د غږولو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې د موسیقي وسایل هم مات کړي دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی اکف ماجر نظر هم واخلو. خو غو د راپورت تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته جواب ونه ویلې. خو طالبانو څو ځلې موسیقي حرامه بللې ده. په لومړي سر کې دوی پر رسنیو کې د موسیقي غږول او بیا پر رستورانتونو، مسافرونکو موټرو او شخصي موټرو کې د موسیقي غږول منع کړل. د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې پر موسیقي په بشپړ ډول بندیز ولګېده، او په 2021 کال کې طالبان له واک تر رسیدو وروسته ډیری هنرمندان او سندرغاړي له بندیزونو سره مخ شول، او ډیری له افغانستانه وتل او ویا یې نور کارونو ته مخه کړه.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه هم تصویب کړه چې پر بنسټ یې د کاناډا مرستندوی ټولنو ته اجازه ورکول کېږي چې له افغانستان سره بشري مرستې بیرته پیل کړي. دغه لایحه چې د کاناډا ولسی جرګې تصویب کړې ده، د تایید لپاره د مشرانو جرګې ته هم استول شوې ده. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د کاناډا د قانون له مخې د هیواد مرستندوی ټولنې له دې منع شوي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زرلخته د کندهار اوسیدونکي کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ده. هغه همداسې مهال چې لا دې او وخت ډوډۍ په ډېره ستونزمن ډول پیدا کوي. بے وزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڑو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده. شاید دا په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بے وزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بے وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د C-140 په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیو د کاناډا په اساسو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او په کې د دولس تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د C-140 لایحې له مخې د کاناډا مرستندوی سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د سازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. لدی وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلی وو هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چونو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړې که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امریکا چې د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هیواد مرستندوی مؤسسې کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د کاناډا د مشرانو جرګې د کاناډا د ولسی جرګې د دغه ورستۍ پریکړې په باب له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره مخکې البته چې کړې دي اغیزناکې وي او د بیا پیل لپاره په افغانستان کې بشري ستونزو په کمیدو کې څومره مرسته کولای شي.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهیي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکم شه افغانستان کې ځکه دوی د خپل ملک دي چې د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري. د دې په اساس د سیاست خارجي کې مدې نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دي چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب یې جنایت دی دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندوي. خو بیا بل اړخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې بېجای سوی او کمپونه کې یا نورې کې تهدید لاندې او یا نورې څه آسیب پذیره او دوی یعنی پذیرها کسان کاناډا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسان ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موساد دی. موساد خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی، یعنی خزرفیت لري لکه حکومتونه غونډه کولای شي چې خدمات ارزه کې خلک ده ډیر مصاد چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کومک وکړي افغانستان ته دوی سره کار هم کړی دي پارتنرشپ کړی دي دوی پروژو تطبیق کړی دي هم حسابدهي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دي او دوی سره اعتبار هم لري او دغه اندیښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندیښنه ده چې دوی محصق اطلاعات نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي چې ځینې ځایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپله سازمان ملله خپل جدي اقدامات کړي دي پروژې ستاب کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی یعنی ځینې ځایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانو نه سو استفاده وکړي یا د حاکم دل نه سو افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي دې په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړي دي یعنی د کومکونو چې دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو د څونه اړتیا ده اوایا کېدی شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کېدی شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکم شي
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي یو حاکم دلیل دی چې دوی 15000 یا 10000 کسان دي یو د افغانستان خلک دي چې هغوی د 3 میلیون نه ډیر خلک دي چې هغوی متاسفانه نن سبا ډیر په فقر وضعیت سره مواجه دي او اکثریت آسیب پذیر دلیم چې دي ماشومان دي او ښځې دي خصوصا ښځې چې پخوا کار کوه وظیفه درلوده خپل وظیفه له لاسه ورکړی دي اکثر ښځې بې سرپرست او همدغه بې سرپرست ښځې نو د خپل د کور نان آور و متاسفانه چې دی کار واخیستل شو او دی فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسیدل بی بیکاری او فقر دو اقت چلنجونه دی چنان سبا افغانان مثل مواجه دی او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه که چی او حقیم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اشتمنی پلاس که دی اقوی آسی پذیرمونه دی
له مدني فعال خلیل روفي سره د کانادا د ولسی جرګې د اورستي اقدام په باب مرکه و د کانادا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د هیواد مرستندوی ماسي کولای شي چې بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار ل شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو شمیر افغانان هیله مند چې د غنوي تړون لمخې بچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیک د ولو پروسه چټکه کړې د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 260 جوړ شوی چې د امریکا د حکومت ترڅنګ په امریکا کې د افغانانو د مشتي دو په هدف انکار کوي تفصیل په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د خپل افغان همکارانو د لیک پروسې ته ژمن دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی بلینکن د دوشنبه په ورځ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره یو تړون لاسلیک کړ چې امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیک کې مرسته کوي ښاغلی بلینکن په همدې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل
to America's longest conflict. کله چې ولسمشر بایدن د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورساوه، ژمن شو چې د امریکا متحده ایالات د خپل افغان همکارانو د لیکت او بیا میشتیدنې پروسې ته دوام ورکړي. موږ ژمن یو چې خپل داشمن عملی کړو، لکه لدې ډلې سره په ګډه او د هغه کار دی چې موږ یې کوو. That's what we're
doing. خاغلی بلینکن د مراسمو ته وویل چې تر اوسه له 90 ډیر افغانان امریکا ته لیږدول شوی دي د افغانانو د تخلیه ائتلاف له 260 څخه جوړ شوی چې د امریکا د حکومت ترڅنګ په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدو په خاطر کار کوي د دې ائتلاف مسول شاون وینډایر د امریکا له حکومت سره د تړون د لاسلیک دوه په مراسمو کې وویل که څه هم امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیک کې د پام وړ کارونه شوی خو بیا هم ټینګار وکړ چې په دې برخه کې لا ډیر نور کار ته اړتیا شته په ورته وخت کې د امریکا په بهرنیو بهرنیو چارو وزارت کې د افغانانو د میشتیدنې چارو د هڅو همغږي کوونکی مارا تکاچ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره د تړون په محل د کډوالۍ په ځانګړو ویزو یا ایسایوي کې د ډي ایس یو سلو پنځوس فورم د ختمولو خبر هم ورکړ چې له مخې به یې د دې ویزې پروسه لنډه شي. ځینې هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر یې د پناه غوښتنې قضیې وڅېړل شي، د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یې هیلې ډېرې شوې دي. ایمل حبیبي چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې امریکا دې ژر تر ژره خپله نوې ژمنه عملي کړي.
هیله لرو چې دا ځلې دغه وعده چې کومه وعده یې کړې یا کومه پرېکړه یې کړې یا کوم لاسلیک چې کړی دې ته د عمل جامه واغوندي او وشي کولی شي هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او د تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هیوادونو څخه وباسي او بالاخره امریکا ته ورسوي.
یو بل افغان خبریال ظاهر بهان چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیې وڅېړل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د پرونۍ ناسته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هغه ناسته درلوده چې له بېلابېلو نهادونو سره یې لاسلیک کړی ده، دا یوه لویه خبره ده. د کډوالو په زړونو کې خوشحالي راوستلې او خدای دې وکړي چې دغه عملي جنبه واخلي.
د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې خپل ژمنه تازه کوي چې تر دې مخکې هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسایوي او همدا ډول د پی 1 او پی 2 کیسونه درلودل، د دې پروسو له پڅوالي شکایتونه کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
نن د زمري څلور شته په افغانستان کې د مور له ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې راسیږي چې سکال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې وایي ژوند یې ډېر تریخ شوی او نه پوهېږي چې د مور ورځ څنګه او کله رارسیږي. نور په دې رپورټ کې
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسیدو ته یې پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنده پویدم چنند مرور است په ژوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بیوزلۍ کې ژوند کوي په خراب دی. په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یو مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
خیاطي دغه کوشش میکنم یا کم زندگی ما خوبتر شه. خوبم نه
په افغانستان کې هر کال د جوزا میشت چلور وشته مده مور د ورځې په توګه منځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د خوځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندې ژوند تر سوریا لاندې راوستي دي. د دې ترڅنګ ځینې میندې وای دا چې دوی ډیر مسولیتونه لري، د خپل لونو د راتلونکو پاړی اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسیدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د ولسم ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
تر اوسه پریشان هستم و انکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر بیست
زش په ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان جنو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
هم خورده خیلی خیلی متاثر کننده است.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېرې میندې دي په ډیرو دولتي او غیر دولتي دارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته مسافری تر شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام لړنګیدو وروسته افغانستان خپل کورنۍ پریښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ ونمانزی.
ما که دکیار و غربت هستم، دور از مادر، مروز مادر.
زه په یو بهرنی هیواد کې ام لخپل مور څخه لیرې یم. زه نشم کولی د مور ورځ ولمانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما ځوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ میتون کې یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یو ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، ما شکر د پولیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په جنیوا کې د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتیکو ماموریتونو د همغږۍ شورا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور د هرکلی ترڅنګ له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور کې طالبان له ترهګرو ډلو سره پر اړیکو تورن کړی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړنې او څارنې کمیټې د وروستي راپور د موندنو هرکلای وکړ. په دې اعلامیه کې دا شوه چې د دې راپور موندنې د افغانانو هغه خبرې دي چې له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو د تحمیل شوي حکومت د پایلو په اړه وي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې خلکو د طالبانو له حزویو او د ښځو د ضد سیاستونو په اړه چې له بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه د سختو سرغړونې یوه بېلګه ده اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا بیا هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو لا زیات اغیزمن فشار راوړي څو هغوی د ټول شموله حکومت جوړولو ته اړ کړي. د دې اعلامیې د خپرېدو په اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د پخواني نظام سفیر او دایمي استازي نصیر اندیشه ازادي رډیو ته وویل.
د افغانستان د سیاسي او کنسولګرۍ نمائندګۍ شورا یو اعلامیه خبره کړه چې په کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 1998 کال د تحلیل او کتنې ټیم په ځانګړي توګه د طالبانو د سختو کمیټې جوړښت پاړه د تعصبي نظام او داسې نظام پاړه چې د ښځو ضد دی او هیڅ چاته د منلو وړ نه دی په ملي او نړیوالو معیارونو ټینګار شوی.
خغلی اندیشوی دی او مشروع دیموکراتیک او ټول شمول حکومت درامسته کیدو اغیزمنه هڅه کولای شي چې افغانستان له کورونی او سیمایزو غوښونو خوندې وساتي. د ملګر ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او تحلیل کمیټې پر راپور کې چې د تیر جمعې په ورځ خبر کړي طالبان تورن شوی چې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او په افغانستان کې خپل توکمیز استبدادي او توجیه کوونکي سیاستونه پلي کوي، هغه څه چې طالبان بیا رد کړي دي. په ورته وخت کې په ناروې کې د پخواني جمهوریت نظام مخکنی سفیر شکرې بارکزی وایي چې پر طالبانو زیات فشار او دوی جواب ویلو ته اړ کول د افغانستان په ګټه دي.
ترکیه راځي کې چې جدا ضرورت به احساس میشه کې طالبان باید بر اساس مفهومان موافقت نامه خودشان.
سربیره پر دی چارتی علی دل که طالبان باید دخبال حق ترون پاساس چل نریوال طولن سره لسلی کرده دی مسئول و پیشندر شی ارینا دا چه دا سی و میکانیزم رامیست شی چه دوی دخل کو پورانده دا چلن داد باو دا حقونو دا درانوی دا افغانستان دا تولیز امنیت او تروریستی فعالیتونو پرده حساب برکون کیوی.
سر تا سری افغانستان فعالیت گروه های تروریستی باید اینا جواب ده و پاسخگو باشد.
حتی موکر چی پدیاره دا طالبان دا حکومت دا ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو خو هغه د دغه راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنو ته ثواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې طالبان لا هم په خپلو ژمنو کې پاتې بلل شوي دي. دوی له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د تړون په نام لیکولو تورن شوي دي. د دغه راپور له مخې ترهګرې ډلې له دغه فرصته ګټه پورته کوي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې